درنو افریدونکو السلام علیکم. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علی پور کسان وای چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د مسکو د غونډې حال هم درکو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په میدان وردګو کې د پاوز هلیکاپټر د علي پور وسلوالو کسانو وشته. د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی د سملاسي اوربان غوښتنه کړې، او کرملن د جو بایدن هغو خبرو ته خبرګون ښودلې چې روسي ولسمشر ته یې د قاتل خطاب کړی و. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځای وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا وشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې دا هلیکاپټر تیر شپه د دوی د وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې پر مهال غورځېدلې. د افغانستان لوی درستیز پر دې پیښې خبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملان به یې له جدي پلټنو سره مخامخ شي. یاسین زیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا بد عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. هر څوک چې زموږ له ځواکونو سره جګړه کوي د دښمن په توګه به په کلکه وځپل شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم په دې اړه غبرګون ښودلی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
د بیسود پیسه په جدي ډول باندې سیړل کیږي. د افغانستان ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته جدي هدایت ورکړی دی چې دا پیسه په جدي ډول باندې وسیړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلیکاپټر د لویدو په دې پیښه کې د دفاع وزارت په وینا نه تنه وژل شوي چې څلورې د الوتکې عمله او 15 افغان امنیتي او دفاعي سرتیری دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مسکو په غونډه کې د سولې د خبرو د چټکتیا او سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د پخپله وینا کې چې متني ازادي راډیو ته را رسیدلې ویلي، د دولت لوری چمتو دی چې د طالبانو له تحریک سره په هر موضوع له کوم مخکيني شرط پرته خبرې وکړي. غونډه د مسکو په کوربتوب نن تر سره شوه او تر اوسه یې ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوتریش د افغانستان په اړه خپل روسي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د ویلي د تاوتریخوالي سملاسي درول د عدالانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. ګوتریش دغه راز فرانسوي ډیپلومات ژان آرنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه هم ټاکلی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه وایي،
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه صبح امروز در مربوطات نوی
افغانستان ترهګرو د خپل جنایت په دوام نن سهار د ولسمي امنیتي حوزې اړوند خیرخانه کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټر ماين وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې خصې په ګډون څلور تنه وژل شوي او نه نور ملکان ټپیان شوي دي.
بلورته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنې کې د دوی درې کارکونکو وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلې. کرملن د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرو ته خبرګون ښودلې دی. بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې ویلي چې د په باور د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قاتل دی. کرملن ویلي دا کلمې ډېرې بدې او بې ساري دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري اعلانو ته ویلي، بایدن په ښکارا ډول نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې جوړې کړي او په خبره یې مسکو باید اوس دې ټکي ته پام وکړي. روسیه د غرض له واشنگتن خپل سفیر د مشورې لپاره مسکو ته ورغوښتی دی. د جو بایدن د خبرو د واشنگتن او مسکو اړیکې نور هم خړې پړې کړې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سپتلانا تخانوفسکایا د هغه هیواد له وګړو غوښتي چې د اعتراضونو دویمه څپه راتلونکې اونۍ پیل کړي. د دغه راز له خلکو غوښتل چې هغه آنلاین رایه اچونه کې ګډون وکړي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د خبرو په ملاتړ ترسره کیږي. دی په یو ویډیوي وینا کې چې نن خبره شوه وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او ملګري ملتونه د بلاروس په ستونزه کې د منځګړي رول لوبوي. په بلاروس کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې تیر اګست میاشت کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. مخالفان یې دا ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
تاسیل آزادی رادیو خبری مجله اوری په میدان وردګ ولایت کې د قومندان علي پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته
کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي نیول سوالې په
دا افغانستان ولسمشر او د دفاع وزارت چارواکو په دې پیښه خبرګون شو دلې لري. په مسکو کې د افغانستان د په اړه د سولې کانفرنس پیل شوی دی. په دې کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې سوله دې په افغانستان کې وشي او اوربند ټینګ شي. د کابل امنیت قمندانی وایي چې د دغه شار په نننۍ 14 کې لښته لږه څلور تنه وشل شوې دي او د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو ترڅنګ بهرنیان هم جنگي شي. د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قومندان علي پور ویاند منلی چې دوی تیر شپه د ملي اردو هلیکوپټر وشتل. د علي پور ویاند محمد حسین توانا آزادی رادیو ته وویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په کې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکوره شوې ده. دفاع وزارت تر دې مخکې د هلیکوپټرې نسکورې دل تایید کړي خو د پیښه د سبب په اړه څه نو ویل. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسي یاسین ضیا په یو ټویټ کې لیکلي چې له هغو کسانو سره به حساب وکړي چې دا څرخه کې وشته ده. د دا هم ویلي چې د دې پیښې عاملان به د دشمن په توګه وګڼل شي او وبځپل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود د اولي سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوې دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموري ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوه چې پکې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په دزو نسکوره شوه ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورونو شتو وروسته تیره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تن عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واوې لیوا می ولس دولت سرخیال وتاکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دیاړه چې د لوتاکه څنګه نسکوره شوې ده څنګه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بل خو د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمه ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوې ده.
د تیارې رسواک مختلفه ولسوالۍ ته اکمالات وکي د میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي او رنګ سره نور اړین توکي ورسي. کله چې علي کوفتار مختلفه ناشته وکي د ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عمل ته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کیږي. البته هغه ډزې هم سره د غټو مرمیو ډزې دي. دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځي خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور ځوان د وسلوالو ترمنځ جنگ وو او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علی پور د ځواکونو لخوا نه یا د وسلوالو لخوا نه نسپېره شوې ده.
علی پور چې ځان د ولسي پاڅون کوونکو کمانډان بولي، د میدان وردګو په بیسوده او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و، چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علی پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قمندان علي پور ویان منلې چې دوی تیره شپه د ملي اردو هلیکوپتر ویشتی ده. د افغانستان ولسمشر نن د خبریال د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې پیښې او د غرض د خبریالانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. اجمل اند ولسمشر غني وینا اوریدلې او په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خبریال د ملي ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې یو شمېر خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او د حکومتي ادارو هغه چارواکو چې له خبریالانو، رسنیو او عامه اړیکو سره سروکار لري دوی پکې ګډون کړی وو. په دې کې د وینا پایل په بیسودو کې د نسکورې شوې الوتکې له پیښې وکړ. هغه وویل چې نن ورځ ډېره بده وه او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې په دغه پیخه کې لاس درلود. ولسمشر غنی وویل
نن سخت ورځ ده، د بیسودو په ولسوالۍ کې موږ یو تیاره وویستل شو، موږ قهرمان پیلوټان شهید شوي دي. د دې پیښې مسؤولینو ته نه به پوښتنه وسي او د دې قضیې عاملینو ته به سختترین جزا ورکړل سي. زه غواړم اطمینان درکړم، موږ د خپلو دفاعي او امنیتي شهداو وینه به هیڅ وخت ادر ته ورنه کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چا نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې لکه مخکې چې د موږ په بل ریپورت کې اوریدونکو واوریدل، علی پور ته اړوند کسانو منلې ده چې دغه الوتکه ښایي د دوی لخوا د راکټ په ډز وشتل شوي وي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه وینا کې چې کولی خبریالانو ستونزو ته اشاره وکړه او په تیر کال کې د افغان خبریالانو قربانۍ بي ساري وبللې، دا وویل چې حکومتي ادارې د خبریالانو سره هر ډول همکاري، مرستې او د دوی خوندیتوب ته ژمنې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د سولې په تړاو باندې وویل چې د به داسې سوله غواړي چې په هغې کې د بیان ازادي او د خبریالانو د کار ازادي خوندي وي. هغه یو ځل بیا د موقت حکومت په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي دې خبرو ته په اشاره وویل چې د ده او د ده د ادارې ټینګار دا دی چې حکومت راتلونکي حکومت باید د انتخاباتو له لارې وټاکل شي او واک باید د انتخاباتو له لارې انتقال شي. د خبریال د ورځې په مناسبت په دې غونډه کې لږ تر لږه دیارلس وژل شوو خبریالانو ته چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي مډالونه هم اعلان شول، چې یو شمېر یې د دوی خبریالانو د کورنیو ځینو غړو ته ورکړل شول. په دې کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی چې څو میاشتې مخکې په هلمند کې په یوه موټری بمی چاودنه کې چې په موټر کې د خودل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو هغه هم شامل وو. او د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا یې په نوم باندې یو دولتي میډال په نوم شو. همدارنګه د تولونی وسپخانه خبریال یما سیاوش چې په کابل کې په یو برید کې ووژل شو هغه هم د هغه په نوم باندې هم یو دولتي میډال ورکړل شو. په ننګرهار کې د وژل شوې خبریالي ملالی مایوند او دغلته په وروستیو کې د څو نورو ښځینه خبریالانو په نوم مډالونه اعلان شول. همدارنګه په غور، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د وژل شوو خبریالانو چې ټول تال شمېر دیارلس تنه اعلان شو د دوی په نوم باندې بیلابیل دولتي مډالونه ورکړل شول.
مننه اجمل اندو چې ویلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په میدان وردګ ولایت کې د ملي دفاع وزارت د غورځول شوي هلیکوپټرې د عاملانو ته خبرداري ورکړه او ویل چې دا پېښه به بې ځوابه پرې نه شودل شي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې په اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. دا غونډه نن د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاوروف په خپلو خبرو کې د افغانستان د شخړې په سیاسي حل د ټینګار تر څنګ وویل افغانستان باید د سولې داسې هوکړې ته ورسیږي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. په دې غونډه کې د اوربند غوښتنه هم وشوه. دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت تل کوي او نن یې هم وکړه، خو تر اوسه پورې طالبانو د غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې د دې ناستې په پای کې ټولې خواوې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دا چې په دې اعلامیه کې به څه ویل شوي وي دا به وروسته څرګند شي، اما دا هم په پام کې ده چې له دې غونډې وروسته په ترکیه کې د ترکیې په مرکز انقره کې د افغانستان د سولې په اړه یوه لا مهمه غونډه جوړه شي. د مسکو په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. همداراز د سیمې د ځینو هیوادونو لکه پاکستان او چین استازی هم په غونډه کې برخه لري. د دې غونډې په اړه د عبدالله سلاکار مجیب رحیمین ازادي رادیو ته وویل چې ممکن د مسکو د غونډې په څنګ کې ښاغلی عبدالله د طالبانو د قطر د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره دوه په دوه وویني. کوشش مو وکړو چې په کابل کې د ازادي رادیو له خبریال سره د دې غونډې په اړه تماس ونیسو چې د موضوع نور تفصیل درکړي، خو تر اوسه پورې د تخنیک همکار نه دی بریالی شوی چې د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسي. خو تخنیک همکار وایي چې همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. لکه څنګه چې موویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. خبریال مو همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او د غونډې د تفصیل په اړه ورڅخه معلومات غواړو. متاسفانه چې ټلیفون کې ستونزه ده، خو مخکې تر دې چې د ټلیفوني ستونزه حل کیږي زو کابل ته د کابل دی وی بلی پیشي پاړه راپور لرو. په دغه شهر کې نن یو 14 وشو چې له کابل څلور کس وشل شوی او نه نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فرداو فرامرز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په وشل شو کې یو میرمن هم شامل ده. بل خو د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په بریټ کې د دې وزارت د یو کارکونکو وشل کېدل تاییدوي. د خو وست تخنیکی همکار وایي چې د شاغلی عبدالله د څرګندونو په باب چې د مسکو په غونډه کې کړی دی په اړه راپور چمتو دی او د هم وست ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني.
بل څه وانه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس د مسکو کې هر څه شر دروان ته او تریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خلیل عبد الله د ناسي ګډونوال ته په وینا کې له طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي څو دواړه لوري په یو نوې فضا کې د سولې خبرې پیل کړي. خلیل عبد الله د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د طالبانو سره بیل کوم قید شرط په هر ډول موضوعات خبرو ته چمتواله، خو وخت خو ټینګار یو کړ چې د ټاکنو لاره د هیواد د سیاسي برخلیک باید معلوم شي نه د بل کوم دریجه. خلیل عبد الله هم دا خبرداري ورکړه چې رسول اوسنۍ فرصت ترلاسه وږي د هیڅ یو لوري په ګټه بنوي. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او په دوه کې د مخامخ خبرو په پیل سره د جګړې د پای هیله درلوده، خو نه یوازې دا چې جګړه پای ته ونه رسیده بلکې تاوتریخوالی او هدفي وجه نجات شوي او افغانان هر ورځ قرباني ورکوي. نمسکاو د غونډې پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. خغلی لاوروف وویل افغانستان ته باید د سولې داسې یو هوکړه وشي چې ټول لور یو ته د منلو وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوحه کې د سولې خبرو روان ځندني حالت لزغم پور کا وګڼو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه دوه کې تعامل کې دوه هم ټینګار وکړ. که څه هم د مسکو غونډې لمړی برخه پای ته رسیدلې ده، وړي دوی مهغه اله هم د بند خبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم وینا وکړه، وی ویل افغانان باید پیښودل شي چې خپل برخلیک پخپل وټاکي. دوی تړون په عمل کې دوه ټینګار تر څنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اوسنیو ستونزو په هواري کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دوهې غونډه د یوې ورځې لپاره چې لا هم د بندو دروازو ته شاره روانه ده. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ترمنځ د امریکا د ناستو دوام چې په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل کېږي، خو دا ځل یوه برخه د افغانستان سولې ته ځانګړې شوې ده. تمه ده د دې غونډې په پای کې د ټولو خواوو لخوا د افغانستان د سولې لپاره یو ګډ اعلان خپره شي.
د اوسنۍ رادیو د خبريال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خو په ګډون نن پرانستل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسول شي.
جمانو عبدالله په دې باندې خبرې مختم دي څوارې ولاړو هیڅ ګټه نه وکړل، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څوار ویل وای اوربند کېږي، سوله راځي خو هغه خوشی نه دي سوي، خالی هغه جنګونه شی ماده نسته. بېخي پر کې نه دي د خپلو کارو لپاره دي، لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خې هیڅ خیر هم نه در رسېدلی.
قدمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې لاره خارج هوادونو افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتمن مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډې په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لعمله له امنیت خراب شوی دی او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په برخي چارواکي وای چې طالبان د دې لوی لارې په اوښدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لا کابو شپږ میاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو دیرش کلن علی اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونې کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علی اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغې لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
ما مصری مودم رفتمون شبرغان هستم، قسمت های شبرغان دیگه طالب است.
زما تک و را تک دی شبرغان پلاره دی، شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری، زدی ویر احساس کوم. کلا نا کلا سڑک تر اوزی او بیا خلق لزان سر بیایی، لاره واقعا نام نده او ویر پکار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځای پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یو وسلواله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاین قلوردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد لایوي اونۍ رئیس په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوی. ښاغلی رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال، چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتی پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو مخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لوی لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی وو چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لوی لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاړو یو اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلی چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لوی لار د شمال زون د حیرتن واخنی سوداګری زوبندرونو ترمنس یوازنی مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره لا سرپل فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شمالی کوریا د دې هیواد د اټومي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی په وړاندې خپل تګلاره نه دی بدله کړې. د پیونګ یانګ د سرګندوري داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر چوي سون هوي نن د پیونګ یانګ د دریز پټاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپل خصمانه پالیسی نه بدل کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامو غورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داسې مهال خبره سو چې څو ساعت وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماټیکي هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انټونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هم مهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د رواني اونۍ په لومړۍ کې ویلي چې واشنگټن د فبروري لنیمای څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپل پالیسۍ بیا ارزونه بشپړ کړي. بلینکن وایي دغه اداره هم درز هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماټیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واد د ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکو ناسم چلند باندې انتقاد وکړ.
ستاسو له پیغامونو
نام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوتلو کومي کرماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل هم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچورونو په هر سیمه په هر ولایت کې غصب سوي دي لنج سوي دي او دغه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیاته وشکاله روانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ دایله له مسولینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچورونو ته کوچانو د تاروی لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
د لپاره ولایت په کوول کې ولې نه ده زه مو په من کې کې د وچ کلی د لاس هم سپیر فازا دی او د حکومت دا او خیش کې چې مو سمرې سره وو چې موږ معلومه مو په څنګه ټول برباد ولا. السلام علیکم
زابل نه پی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړی کټیم. زابل په ولایت کې یت فکر نه د سوي زموږ د خورواريانو منځ کې دي مکتبونه نه لري. یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وکړل نه وی د ټول اناکه خلق زمون اولادونه د تعلیم لپاره شو موږ دولت دا غواړو چې دا چې کی ونی سي او مکتبونه راته پاله کې. والسلام.
د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلی په کنه خبر غاګول ماما کوم د غدی د کلینیک ته اتان راوستوي د پلیاز باندې ګولۍ او دوای ورکوي موږ مریضانو مشته نه راکوي. السلام علیکم.
زه سلیم الحق د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سیسټم په تماس کې زما دغه دولت څخه غوښتنه ده چې د فرحات بند وته د نوزاد کې د فرحات باندې بيشي خلک د اوسپلیز د پولیس برمی وشي د مسلمانانو کوشتنه مرزونه کړی دي. زما دغه پیغام دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره زموږ د خبری مجله پاتورس.